افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کوي چې د غزنی، اورزګان او د کندی ولایتونو ځینو اوسیدونکو په کابل کې مظاهره وکړه، وایي چې په سیمو کې امنیتي وضعیت خراب دی. په پایل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
په کابل کې نن یوې ځان وژونکي چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. ارګوایي هغه راټولو شوو معترضینو چې د جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله، د ولسمشر د پیغام تر اورېدو وروسته خپل اعتراضونه پای ته رسولي دي. او فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. بشپړ خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي کابل کې استقلال لسې ته نږدې نن یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. د ملي امنیت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي، یو ځان وژونکي بریدګر نن ماسپښین هغه مهال د ملک اصغر په څلور لارې کې چاودنه وکړه چې غوښتل د هلته نږدې راټولو شوو اعتراض کوونکو ته ځان ورسوي. دې سرچینې ویلي سیمه کې د ملي امنیت یوې پوستې د بریدګر مخه نیوله چې په نتیجه کې همدې پوستې ته نږدې چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د یو سرتیري په شمول شپږ تنه وژل شوي دي، او همدارنګه شل تنه نور ټپیان دي چې پکې ولسی خلک او همدارنګه سرتیري شامل دي.
ارقام تلفات آنچه که تا اکنون به شما است، 6 شهید است به شمول یک نظامی و 3 خانم، 20 مجروح به شمول 3 خانم و 3 نظامی و متبقی افراد میگی.
تروسه پوری هیڅ ډلې د دې برید پر غاړه نه ده اخیستي. چاودنه په داسې حال کې شوې چې د پیښې سیمه ته نږدې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي وو. د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د حکومت د پراخو عملیاتو غوښتنه کوله. بلخوا ارګوایي په کابل کې د راټولو شوو معترضینو چې د جاغوري او مالستان ولسوالۍ کې د وسلوالو د بریدونو په وړاندې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله، له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خپل اعتراضونه پای ته رسولي. له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي، ولسمشر ښاغلي غني له لاریون کوونکو سره ټلیفوني خبرې وکړې او د مالستان او جاغوري ولسوالۍ او نورو ولایتونو د امنیت د تامین په اړه له دوی سره د حکومت د اقداماتو جزئیات شریک کړل. د ارګ د خبر پاڼې په وینا، ولسمشر اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې د دې ولسوالیو امنیت به تامین او ځواکونه به ور واستول شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې معترضینو د ښاغلي غني له پیغام او د اقداماتو د جزئیاتو له اورېدو وروسته خپل مدني اعتراض پای ته ورسوه. دا تیرې شپې د لسو بجو راهیسې سلګونه معترضین ارګ ته نږدې په پختونستان واټ کې راټول شي وو. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوله چې د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې دي د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ هوایي عملیات وکړي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې چې هزاره میشتې ولسوالۍ دي ناڅاپي بریدونه پیل کړل او د معترضینو په وینا دغلته یې ولسي خلک وژلي. معترضین همدارنګه ادعا کوي چې مالستان ولسوالۍ طالبانو نیولې، دوی پر حکومت تور لګوي چې د وسلوالو د بریدونو د شا تمبولو په برخه کې بې پروايي کړي. خو د ولسمشر محمد اشرف غني ویان شاه حسین مرتضوي پر خپل فیسبوک پاڼه د مالستان ولسوالۍ د سقوط خبرونه درواغ بللي او ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله. خاغلی مرتضوي همدارنګه ویلي چې جاغوري ولسوالۍ ته هم د هليكوپټرو په ملتیا مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د افغان حکومت افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی سلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې د ترهګرو خوندي پټنځایونه پکې دي. که څام دوی په څرګند نوم نه دی اخیستی، خو د افغان چارواکو اشاره ډیر کله له داسې هیوادونو څخه پاکستان ته وي. اجرایی ریاست دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي چې ښاغلی خلیلزاد وار بیا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې سیمې ته رسېدلی. نوموړي پرون په کابل کې ولسمشر او همدارنګه یو شمېر نورو افغان چارواکو سره وکتل. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي زلمی خلیلزاد پلان لري چې مسکو ته هم لاړ شي. د زلمی خلیلزاد مسکو ته د سفر خبر په داسې حال کې خبرېږي چې مسکو تازه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و. فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په یو شریک بیان کې ویلي دي چې دا انتخابات د اوکراین مزکنې بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د اوکراین حکومت او نړیوالو ملاتړو ویلي چې دا انتخابات به د اوکراین د ختیځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روانو هڅو مخه ونیسي. خو روسیه وایي د اوکراین د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو د مشر د ټاکلو لپاره انتخابات په دغو سیمو کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د منسک د اوربند له موافقې څخه سرغړونه نه ده. په غزي ترنګ کې په وروستیو تاوتریخوالو کې پرون وو فلسطینیان او یو اسرائیلي وژل شوی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزي په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطیني مقامات ویلي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې یو قمندان په ګډون وو فلسطینیان هم وژل شوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې حماس او اسرائیل د یو غیر رسمي اوربند په اړه خبرو کې پرمختګ کړی دی. او فنلند وایي دوی په دې اړه څېړنه کوي څو معلومه کړي چې روسیه خو به په وروستیو کې د ناټو د پوځي تمریناتو پر مهال د فنلند په شمالي سیمه لاپلند کې د مځکې پر نقشه د موقعیت ښودلو سیستم یا جی پی پی اس کې مداخلې سره د ملکي هوایي الوتنې له خطر سره نوي مخ کړي. صدر اعظم یوها سیپیلا دا اعلان پرون څو ورځې وروسته له هغه وکړ چې د فنلند هوایي لارموندنې ادارې هوایي الوتنو ته په دې برخه کې خبرداری ورکړ.
د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو ځینو اوسیدونکو په کابل کې مظاهره وکړه. اجرائیه ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم تروریستانو ته پناه ورکړي.
استفاده از نفوذ کشورهای منطقه که بالای حراس افکنان داره، بالای مخالفین مختلف افغانستان داره و همچنان اعمال فشار بالای حامیان گروه های سوریه.
له عبدالحکیم مجاهد سره مخبری کړي چې له ولسمشر سره د خلیلزاد په تازه کتنه کې حاضر و.
خلیلزاد دغه حتی هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده.
په ننګرهار کې د برېښنا د مزیو پرې کېدو ګڼ صنعتکاران زیانمن کړي.
زما تر اوسه پورې دغه 250-260 فابریکادار زما تقریبا د 15-10 ملیون ډالر نه ډېر تاوان وکړ.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو ځینو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د خراب امنیتي وضعیت له کبله په کابل کې مظاهره وکړه. له مظاهره د شپې پر 10 بجو د ارګ مخې ته په پښتونستان وارډ کې پیل سوه. مظاهره چنو غوښتنه کوله چې حکومت باید د دغو سیمو امنیتي وضعیت ته پام وکړي. بلخوا دفاع وزارت وایي چې دغو سیمو ته یې تازه دمه ځواکونه استولي. رحمت الله افغان د مظاهرې ځای ته ورغلی و.
دا د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو غږونه دي چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګښت غږ پورته کوي. دوی وایي چې له څو ورځو راهیسې د اورزګان په خاص اورزګان او د غزنی په مالستان او جاغوری ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي. مظاهره چانو چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسید بېګا شپه 10 بجې د ارګ مخې ته په پښتونستان واډ کې سره راټول سوي وو او له حکومت یې په خپلو سیمو کې د امنیت د خوندیتوب په اړه ځانګړې غوښتنې درلودې. د مظاهرې یو تن تنظیمونکي علي رضا د دوی غوښتنې داسې بیان کړې. هغه وایي د جګړې له امله بې ځایه شوي او ټپیانو ته رسیدنه، د چټکو عملیاتو پیل او د خاص اورزګان، مالستان او جاغوری ولسوالیو د محاصرې ماتول، په یادو ولسوالیو کې د ملي اردو د کنډکونو ځای پر ځای کول او د خاص اورزګان، مالستان او جاغوری ولسوالیو مواصلاتي لارو د امنیت تامینول دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې خاص اورزګان، مالستان او جاغوری ولسوالیو کې جګړې روانې دي چې په جاغوری ولسوالیو کې 10 تنه افغان کمانډو ځواکونه هم وژل سوي دي. تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د غزنی له استازو سره په کتنه کې ویلي دي چې د غزنی ولایت د وروستیو نامنیو لپاره تدابیر نیول سوي او افغان پوځیان به ژر د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره عملیات وکړي. د مظاهرې په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو چې کابل ښاریان یې له سختو ستونزو سره مخ کړي او حتی د مظاهری سیمې ته د نږدې ټولو دولتي ادارو مامورین رخصتول. معترضونو سره د ولسمشر ټلیفوني خبرو وروسته د کابل مظاهره پای ته ورسېده. د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې د عمومي غونډې په آزاد بحث کې هم د غزنی او رزګان د یو شمېر ولسوالیو په امنیتي وضعیت زیات بحثونه وسول. له بحثونو وروسته د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي پریکړه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ به په دې اړه ځانګړې غونډه رابولي. هغه وای د چهارشنبه په ورځ به د خاص روزګان، مالستان او جغورۍ ولسوالیو او کندوز ولایت د امنیت په اړه غونډه ونیسي. امنیتي چارواکي به ورته راوبولو. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستی شریف یفتلی په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې جغورۍ او مالستان ولسوالۍ ته د دښمن د ماتولو لپاره تازه دمي کمانډو او نور سرتیري استول سوي. په ورته وخت کې د جمهور ریاست د دویم مرستیال دفتر په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې د پلان شوی تدابیرو لمخه به په راتلونکو څلور ساعتونو کې په مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالیو کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې راسي.
عمردل چې په کابل کې د څو ولایتونو اوسیدونکو مظاهره کړې او شکایت یې کړی چې په سیمه کې نامنی زیاته سوې ده. بلخوا په پکتیا کې ځینو کسانو لاریون کړی او وایي چې ولایتي اداره دې ثابت کړي چې د تېرې شنبې په حمله کې واقعا تروریستان وژل سوي. اصیل ځای راپور لري.
ګڼ شمېر لارون کوونکو د دوشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ځاځیاري ولسوالۍ کې د تېرې شنبې ورځې هوایي برید چې د دوی په خبره د بې پیلوټ الوتکې څخه د ملکي وګړو سره چټ ډوله موټر په نښه شوی و او د دریو ښځو او یو ماشوم په ګډون یې د سیمې اتو تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې وه وغندله. لارون کوونکو د پیښې له ځایه د ځاځیاري ولسوالۍ د ولسوال تر دفتره کابو لس کیلومتره پلی تګ وکړ. لارون کوونکو د دوه مادي پریکړه لیک په ترڅ کې ولایتي چارواکو ته پنځه ورځې وخت ورکړ څو دوی ته دا ثابته کړي چې د تېرې شنبې ورځې په هوایي برید کې د سیمې ملکی وګړي نه بلکې ترورستان په نښه کړي او که ثابت یې نه کړه د ځاځیو قوم به د دولت او د هغوی د پلویانو په حق له خپل دریځ څرګند کړي. لارون کوونکو د دغې پیښې د عاملینو تر څنګ د افغانستان د ملي ټلویزیون د هغو مسؤلینو چې د دوی په خبره د یادې پیښې شهیدانو ته یې د ترورستانو خطاب کړی دی د محاکمه کولو غوښتنه وکړه. قومي مشر ښاغلي مدیر اکبر د لارین کوونکو لخوا صدر شوی پریکړه لیک ولوس چې په یوه برخه کې راغلی.
باید رستنی خنری پیخی که زمون آم بیگونه مظلوم لز به شهادت رسیدلی که چیر تا دا شهیدان دی کمی ترورستی دلی پوری تراو ولری و مستند سندی دی ولست پوران دی ثابت کری.
دی دوازیاری و بلسوال خاغلی کفتان اخلاص دارین کون کتا دارد ور کرد بای ویل دی دوی غختنی بل ولایتی اداره سر شریکی کری.
دا درد و دا مشکل دی طول و گرد او پا گرد به دی حل پار حتا کهو مګ به ټول هغه کتابي په خپل پرېښودلو کې دی کړی هغه به انشاءالله په تمام امانتداری سره د ولایت مقام سره او بل اخر د دولتي چارواکو سره شي.
په داسې حال کې چې ولایتي شورا او د سیمې اوسیدونکو یاده پیښه د هوایي برید له امله بللې خو ولایتي چارواکو د پیښې د تایید ترڅنګ رسنوي ته ویلي چې معلومه نه ده یاده مرګ ژوبله د هوایي برید او که د سړک غاړې مین په چاودنه کې رامنځته شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د فراه ولایت په بلابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې د نا امنیو په تازه پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له سیمې د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت را سره په مستقیم تماس کې دی. فطرت صاحب، نور جزئیات څه دي؟
سلامونه سالی سپتاس اوریدم کته څه شوی مخکې ما د خاکسفید ولسوالۍ د امنیت قمندان عبدالجبار چې دی هم تیر شو په دغه جګړې کې خبرې وکړې وتلی دی خو د ده په خبره چې تیر شپې په جګړې کې تر اووه دېرشو محلي پولیس او د سیمې کسان وژل شوي دي. د خاکسفید ولسوالۍ د خوست په کلي کې اوس هم هلته د محلي پولیسو او وسوال طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د حکومت د مرستې غوښتنه کوي. په دغه وژل شوو کسانو کې د امنیت خبره نه ویشتي سیمه ییز یا محلي پولیس او پات نور ملکی کسان دي چې څلور تنه سپینځیر او یو میرمن هم پکې شامل ده. همداشان د بلبلو کول سوالي په توت سیمه کې هم سخت جګړه سي او چې امنیتي پوسټ یې وړي او څه شی موږ ختمو د امنیتي چارو اکثر خبرې وکړي. د هرات کندهار لوی لارې چې دا هم د څه شی ګوله پر بند سي او د فراروز په سیمه کې ولکيري وسوال طالبانو یو چک پوینټ هم جوړ کړی او هلته موټرونه تلاش کوي او لار دیپ کنټرول کې ده.
عمر دل چې د فرا ولایت په دوو ولسوالیو کې خاکې سفید او بلبلو کې جګړه پیل شوې ده چې په ځینو ساحو کې اوس هم دغه جګړه روانه ده. بلخوا په کابل کې نن په یو چاودنه کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي او وروستي معلومات به ورڅخه واورو.
ډیر زیاته مننه صالح صاحب، تاسو سلام ریدونکو ته سلام. لکه وړاندې چې په خبرونو کې مو ویل شول، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل استقلال لسې تصویر ما په نننۍ انتحاري حمله کې شپږ ویشتنو ته مرګ ژوبله اوخته ده. دغه وزارت وایي نجیب دانش الادی رادیو ته سوشي به وړاندې ویل چې په دغه پیښه کې د دریو میرمنو او یو پوځي په ګډون شپږ تنه وژل شوي او د دریو میرمنو او دریو نظامی کسانو په ګډون ټول شل تنه ټپیان دي. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیسته. لدینا وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په پیخه کې دوه ویشتنه ټپیان شوي دي او شپږ تنه وژل شوي دي. دا پیخه د استقلال لسې تصویر م په داسې حال کې رامنځته شوه چې همدې سره جوخت د ارګ په شاوخوا کې د غزنی د جاغوري او د مالستان ولسوالیو یو شمیر اعتراض کوونکو یو شمیر اوسیدونکو لوی اعتراض کړی او دوی په دغه خپلو سیمو کې د امنیت غوښتنه کوله. د افغانستان د ملي امنیت وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله کوونکي غوښتل چې ځان ورسي مظاهره کوونکو ته خو لوړاندې پیژندل شوی دی او دا لمنځه وړل شوی دی. د کابل امنیت قومندانۍ سرچینو هم ویل دي چې په پیښه کې به یو شمیر پولیس سرتیرو ته مرشوب لوختي وي خو دقیق شمیر یې لا نه دی پټه شوی.
ډیره مننه. و مردل چې په کابل کې نن په یو چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اجرائیه ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد باید پر هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. شغلی خلیزاد افغانستان ته د خپل تازه سفر پر مهال افغان چارواکو سره د سولې پر موضوع هم خبرې کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړي، افغان حکومت هیله لري چې ښاغلی خلیلزاد به د سیمې هیوادونه د افغان سولې په برخه کې همکاري تره وبولي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالات باید په هغو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې ترهګري پالي او ترهګرو ډلو ته په خپلو هیوادونو کې خوندي پټنځایونه ورکوي. دوی زموږ په نظر ښاغلی خلیلزاد باید د سیمې هیوادونه له افغان حکومت او خلکو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لا زیاتې مرستې ته راوبولي. دغه شان باید د هغه هیوادونو له نفوذه ګټه واخلي چې په ترهګرو ډلو یې لري او په هغه هیوادونو فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. که څه هم ښاغلی میسام د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې پر پاکستان، ایران او روسیې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه پوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته له تیرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر د افغانستان د سولې د بهیر د عملي پیل په اړه تمې او غوښتنې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې علي شورا هم هیله خودل چې افغانستان او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دوهم سفر به د سولې خبرو ته مزل لا لند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي تیر ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی او په دې اړه د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیلزاد له هڅو مننه وکړه. دغه شان ښاغلی خلیلزاد تیر ورځ له یو شمیر افغان سیاسيونو سره په لیدنه کې ویلي چې سولې ته د رسېدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده ژر سولې ته ورسېږو. نوموړي ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکي او واکمنه ډله رامنځته شي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد د هغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل، خو تر ډېره یې جزئیات له رسنیو سره شریک نشول. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د هم مرستیال آصف صدیقي ښاغلی خلیلزاد یو ښه او با تجربه مدیر ګڼي او ټینګار کوي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد له هلو ځلو پراخ ملاتړ وکړي.
زه فکر کوم چې خلیلزاد صاحب یو ډېر قوي او ډېر قوي مدیر ده او ښه کافي تجربه لري. د افغانستان په اړه باندې د امریکې نه غوښتنه دا ده چې زلمی خلیلزاد باید قوي حمایت کړي او د حمایت په څنګ کې صلاحیت هم ته ورکړل شي، او د دې په څنګ هغه کسان چې د مخالفینو حامیان دي هغوی باندې د ډیپلوماتیک له لارې هغوی باندې فشارونه زیات کړي.
ښاغلی صدیقي دغه شان له زلمی خلیلزاد وغوښتل چې په قطر دفتر کې د طالب استازو سره په لیدنه کې دغه ډله د سولې په اړه بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړمه شپه په ارک کې له ولسمشر غني سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته ځي چې د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې په منځګړیتوب د سولې د عالي شورا او د طالبانو د استازو په ګډون یوه غونډه وسوه. د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد احمد تکل ته په مرکه کې وویل:
زما په اصله باندې د خلیلزاد صاحب دغه سفر یوازې د دې نه ده، بلکې له ده سره مکمل یو ټیم موجود لري چې د امریکا د حکومت د مختلفو مهمو امنیتي او سیاسي ارګانونو خلقو سره موجود دي. دغه یو ټاسک فورس ده د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره مصمم ده، او د خلیلزاد دغه هڅې هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده، هم د بین المللي ټولنې لپاره یو مهم فرصت ده. نو زما په عقیده باندې هم د طالبانو اسلامي تحریک له دې نه د دې فرصت نه درسته ګټه پورته کړي، هم د افغانستان حکومت له دې فرصت نه سمه ګټه واخلي.
ښاغلی مجاهد، تاسو د شنبه ورځې په ماښام په هغه غونډه کې حاضر وئ چې ولسمشر اشرف غنی له ښاغلي خلیلزاد سره وکتل. د خلیلزاد له خبرو نه ستاسو برداشت څه و چې د ده راتلونکی اقدام به څه وي؟
د جناب خلیلزاد صاحب خبرې ډېرې واضح او قاطع ویلې. هغه وویل چې موږ ملاقاتونه کړي دي د طالبانو د اسلامي تحریک سره، او موږ یو فرصت لپاره د سولې وینو، او د دغه فرصت نه باید استفاده وکړو او مخپولاندې باندې کوو. ورسره ورسره د افغانستان د جناب ولسمشر هم نظر دا و چې د افغانستان د سولې پروسه په داسې حالت کې باید مخ وړاندې لاړ شي چې مالکۍ کې د افغانانو سره وي، او افغانان خپلې فیصلې خپلې باندې وکړي، ولې تسهیل او اسانتیاوې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره لاندې.
مګر ښاغلی مجاهد، طالبانو له مخکې نه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو هڅې رد کړې دي، او هلته په مسکو کې په یوه غونډه کې حاضر شول، او علاقمندي یې ډېره ښکاري چې هغې خواته ده.
تر څومره پورې چې ما ته د طالبانو د اسلامي تحریک موقف ښکاره کېږي، هغو دوه پړاوه لري. یو دا ده چې یو تعداد مسایل دي چې په افغانستان کې د خارجي قواوو موجودیت ده، دغه مسایل په قاطعیت سره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره مطرح کوي، او کله چې یو نتیجې ته د هغو سره په یو شکل باندې جدول زماني باندې یا بل شکل باندې یو نتیجې ته رسیږي، دوهمه مرحله هغوی خپله باندې وایي چې موږ د افغانانو سره مطرح کوو، تر څو چې ټول افغانان د افغانستان په قضیه کې موجود نه وي، د افغانستان سیاسي ګوندونه موجود نه وي، د افغانستان ټولې پرګنې د هغوی نمایندګانو وجود ونه لري. ورسره ورسره د افغانستان حکومت نو هغوی وایي هر سیاسي حال، هر فیصله چې د افغانستان د بحران په اعتبار باندې کېږي هغه به بیا ناقصه وي، او د یو بل بحران زېږنده به وي. نو زما په اعتبار باندې د طالبانو د اسلامي تحریک موقف هم په دې باندې دوه مرحله کې ډیر واضح ده چې هغه دی افغانانو مالکیت باندې یو سیاسي حل ته ترجیح ورکړي.
په داسې حال کې چې طالبانو د مسکو په غونډه کې لږ تر لږه د یو لوري رسمیت ترلاسه کړ چې هغه روسیا او د روسیې نږدې اقمار دي، دلته د امریکا متحد ایالات او د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د روسیې له بهیر سره مخالفت څرګند کړی، په دغسې یو پیچلي حالت کې د سولې د خبرو راتلونکي ته تاسو څومره امیدواره یاست؟
زما په عقیده باندې د تل لپاره د افغانستان د جناب ولسمشر هم غوښتنه دا وه چې د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې لومړی ملي اجماع ته ضرورت ده، دوم منطقوي اجماع ته ضرورت ده، درېم بین المللي اجماع ته ضرورت ده. د روسانو د روسیې د حکومت په افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې دخیلېدل د همغه منطقوي اجماع ته تقریبا اشاره ده او د افغانستان په سولې کې مرسته کولای شي. نه باید د روسیې حکومت او د امریکا حکومت په افغانستان کې د توافق په ځای باندې د تقابل ډګر ته لاړ شي. د دې دواړو ترمنځ تقابل په افغانستان کې نه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې ده، نه د افغانستان د حکومت،
د سولې علي شورا د اجرائیه هیئت غړی مولوی عبدالحکیم مجاهد ول ازادي راډیو سره په خبرو کې چک جمهوریت غواړي د دې هیواد نامتو لیکوال میلان کندرا ته چې د پخواني چک سلواکیا کمونیستي رژیم یې تابعیت سلب کړی وو بیرته د دې هیواد تابعیت ورکړي. نور د احمد تکل په راپور کې.
د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش اعلان کړی دی چې نامتو لیکوال میلان کندرا ته د چک د تابعیت د ورکولو وړاندیز کړی. د پخوانی چک سلواکیا کمونیستي حکومت څو لسیزې مخکې له کندرا څخه د دې هیواد تابعیت سلب کړی وو. بابیش د شنبې په ورځ په پاریس کې د چک له خبري آژانس سی ټی کی سره په مرکه کې وویل کندرا په رښتیا هم د دې وړتیا لري چې بیا د چک تابعیت ترلاسه کړي. د چک صدر اعظم د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی وو. نه هتیا کلن کندرا په 1950 کال کې له خپلې مېرمنې ویرا سره یو ځای فرانسې ته کډوال شو او په 1990 کال کې چې لا هم پخوانی شوروي اتحاد د نړۍ مهم قدرت او په چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم واکمن وو، د او مېرمنې خپل تابعیتونه له لاسه ورکړل. کندرا د ژوند د نزغه ملکیدونکي سپکوالي او د خندا او هیرولو د کتاب په نوم ناولونه هغه مهال لیکلي وو چې چک او سلوواک نه سره جلا شوي. کندرا په دې ناولونو کې د کمونیزم په واکمنۍ کې د خلکو ژوند انځور کړی. په 1980 کال کې د ژوند د نزغه ملکیدونکي سپکوالي د ناول پر بنسټ یو فلم هم جوړ شو چې اصلي رول یې نامتو لوبغاړي دانیل دی لوویس لوبولی وو. کندرا د چکسلواکیا د پټو پولیسو تر پرله پسې څارنې لاندې وو او د ده پر لومړي ناول چې ټوکه نومېده او د یو ګوندي واکمنۍ په اړه د ده نظریات پکې راغلي دي د حکومت لخوا بندیز لګېدلی وو. کندرا د وروستي ځل لپاره 22 کاله مخکې د خپل پلرني ټاټوبي لیدو ته ولاړ او د چک تابعیت حتی له بخملي انقلاب وروسته چې په نتیجه کې کمونیزم پای ته ورسېد هم ترلاسه نه کړ. کندرا سره له دې چې په 1990 کال کې د کمونیستي رژیم له پرځېدو وروسته څو ځلې خپل هیواد ته ستون شو، مګر په عامو محفلونو کې له ګډون څخه یې ډډه کوله. ستاسو له پیغامونو
سلام وکړه. سلام صادر کړو ټول کار وګون کارو دې سلام خدای دې وي جوړ ورځ زرا محمد احمدجید کندهار ته راځي چې جړی دې منو سوالي دې ایسا دلغام ټلیفون پر کې سره راځي ما او زرا موږ باندې وچی کې او موږ دغه وطن کې د دار پدار دې چیر ګران کې 70 روپۍ یو ډاکټر دې دا قرآن دې موږ حکومت نو خدمت سره وې حکومت نه او دا
ډاکټر ورکاو ناتو څنګه لا راوړی دا څه کوم پاجو ناتو وسره سلامونه د ما نوم رحمان افضلی دی د ایران د اصفهان څخه خبرې کوم. خپل سلامونه د ازاده رادیو ټولو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته وړاندې کوم. زما دغه د افغانستان د دولت نه او د وزیر صاحب د ګمرکاتو نه دغه غوښتنه ده چې په ایران کې باندې یوه باربري ده. دغه باربري د افغانانو ته ډېر بد سلوک او کیلو بار په 60,000 تومنه باندې وړي او د افغانانو ته ډېر بد سلوک. د ما دغه غوښتنه ده د دولت افغانستان او دولتي چارواکو نه چې دغه باربري بالکل کلکه باندې وتړل شي او په دغو باربرۍ کې غیر مجاز شان ما ولیدل چې افغانستان ته انتقالېږي او په سرحداتو او په ګمرکاتو کې اصلا نه تلاشي کېږي. دا تاسو تلاشي کړئ چې دا باربرۍ څه شان افغانستان ته انتقالېږي. داسې یوه ګزاره وکړه چې هم د دوی پکې ګټوي هم د افغانانو او د مهاجرینو پکې ګټوي. ډېره مننه د ازادۍ راډیو نه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
افغان چارواکي وایي کابل کې استقلال لیسې ته نږدې نن یوې چاودنې چې انتحاري بریدګر وکړله لږ تر لږه شپږ کسان وژلي. د ملي امنیتي وې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي یو ځان وژونکي بریدګر نن هغه مهال د ملک اصغر په څلور لارې کې چاودنه وکړه چې غوښتلې دغلته نږدې راټولو شوو اعتراض کوونکو ته ځان ورسوي. د سرچینې په وینا د ملي امنیتي وې پوستې د بریدګر مخه نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې په پیښه کې د یو سرتیري په شمول شپږ تنه وژل شوي او شل تنه ټپیان دي چې په ټپیانو کې هم ډېر ملکیان شامل دي. ارګ وایي په کابل کې هغه راټولو شوو معترضانو چې د جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د وسلوالو د بریدونو په وړاندې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خپل مدني اعتراض پای ته رسولی. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې له همد ترهګرو ملاتړ کوي. بلخوا په مسکو کې د روسیې یو چارواکي سمیر کابلوف ویلي زلمی خلیلزاد پلان لري چې مسکو ته هم سفر وکړي. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې په پرون وو فلسطینیان وژل شوي او یو اسرائیلي سرتیری هم وژل شوی. او فنلند وایي دوی په دې اړه څېړنه کوي چې معلومه کړي چې آیا روسیه خو به د جی پي ایس په هغه سیګنالونو کې لاسوهنه نه وي کړي چې د دې هیواد په شمال کې د ملکي هوایي الوتنو خط سیر ګډوډ کړ.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له واصل وصال څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د ازبکستان او ترکمنستان په وړاندې دوستانه سیالیو ته د چمتووالي لپاره په ترکیه کې تمرینات پیل کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه تمریني کمپ کې درویش لوبغاړي شامل دي چې د یوې اونۍ لپاره به په ترکیه کې تمرینات وکړي. ټاکل شوی د دغه تمریناتي کمپ پر مهال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ترکیې له یو شمېر ځایي لوبډلو سره تمریني سیالۍ هم وکړي. افغانستان به د روان میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د ازبکستان او ترکمنستان په وړاندې دوستانه سیالۍ وکړي. د یادونه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ دوستانه لوبه چې ټاکل شوې وه د نومبر په 19 نیټه ترسره شي د تاجکستان د فوټبال فدراسیون په غوښتنه د راتلونکي کال مارچ میاشتې ته وځندول شوه. د آسیایي سیالیو اتل سالم محمدي د کابل ولایت د سونوکر ټکنیزو سیالیو اتل ولي خپله کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د کابل ولایت د بیلابیلو کلبونو نه 3 لوبغاړو ګډون کړی و. د کابل ولایت د سونوکر په ټکنیزو سیالیو کې سلیم محمد محمدی لومړی، رئیس خان سنیزی دوهم، نادر خان سلطانی دریم او صدیقی سلورم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ اته ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې چې هدف یې د کابل ولایت لوبډلې ته د غوره سیرو ټاکل وو. او د خزینه او شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې هندوستان پاکستان ته او آسټرالیا آیرلند ته ماتې ورکړه. لومړۍ لوبه د آسټرالیا او آیرلند ترمنځ وشوه چې آیرلندۍ لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په ټاکلو شلورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره آسټرالیاوی خزینه لوبډلې تا د سلور نوې منډو هدف وټاکه چې په جواب کې آسترلوی لوبډلې ورکړل شوی هدف د یوې وکټې په ځان سره د لوبې په 10 اوور کې پوره او لوبې په 9 وکټو وګټله. په دوهمه لوبه کې بیا پاکستانی خزینه لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د وو وکټو په ځان سره هندۍ خزینه کرکټ لوبډلې ته د 104 د شومنډو هدف وټاکه چې په جواب کې هندۍ لوبډلې ورکړل شوی هدف په 9 اوور کې پوره او لوبې په وو وکټو وګټله. ټاکل شوی د خزینه شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو د سبا ورځې په دوو لوبو کې بنگلاديش د انګلستان په وړاندې او سویلي افریقا د سریلانکا په وړاندې د لوبې ډګر تلاشي.
د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې زیاتې سیمې له طالبانو تصفیه کړي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
افغان ګډو او بهرنیو ځواکونو دغه عملیات نن سهار وختي د ترینکوټ ښار په شمال ختیځ برخه کې د خانکی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل کړي. چارواکي وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله زیات شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې او پاکې کړي. د دغه ولایت د امنی قومندانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیا د جګړې پر لومړي کرښه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اړولې.
عملیات مشترک امروز شروع شده در منطقه.
نن ورځ چې کوم عملیات پیل کړي ډیر بریالي روان دي او یو شمیر سیمې مهم له وسلوالو طالبانو پاکی کړي او زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولي، خو الحمدلله موږ ته کوم زیان نه دی رسیدلی او عملیات اوس هم روان دي. په دغه ولایت کې د څلرمې پولې لیوا کومندان ډګروال عبدالولي د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
کوشش کوو چې ورو ورو قدمه ورک داسې کوم ځای ته چې زموږ مطلب دی هغې ته موږ ځان ورسوو او بعضې نقاطو کې نوي پوسې واچوو او بعضې نقاطو د مخالفین له شتون څخه پاکې کړو.
بلخوا دغلته چارواکي خبر ورکوي چې تېره ورځ او تېره شپه یې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ کې 22 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. فاصیل کې د 215 متل کلي اردو ویان محمد صادق کیسه ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تېرو څلورو ساعتونو کې د افغان پولې او هوایي ځواکونو له لورې ترسره شوي چې پر مهال د سرخوم او سپین مسجد په سیمه کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا ازادي راډیو ته په یوه سوالي برېښنالیک ویلي چې د اروزګان مرکز ترینکوټ اړوند خانکی او پاینوي سیمو کې د افغان ځواکونو 15 مرکزونه نیول او 15 تلوش افغان سرتیري وژلي. امنیتي مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خانکه سیمه د مرکز ترینکوټ ښار څخه په 4 کیلومتري کې پرته سیمه ده چې له تیرې شاوخوا 3 کلن راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په باډیل دره کې د داعش ډلې د جلب او جذب مخه نیولې ده. دوی وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات شوي چې پرمختګونه هم لري. د روح الله انوري راپور به په ګډه واورو.
په کونړ کې د 201 سیلاب کولی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی په باډیل دره کې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد درې ته د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې بهرني غړي سره د کورنۍ راغلي او غواړي دلته خپل فعالیتونه پیل کړي.
جلب و جذب کوي او په دې نږدې ورځو کې د خلکو آرام ژوند نارامه کي هماغه و چې موږ باډیل په دره کې په اشتراک د پولیسي ملي امنیتي ملي اردوی ملي عملیات هم پلان کړ.
هغه وایي په عملیاتو کې ډیر پرمختګ کړی او نورې سیمې به هم د یادې ډلې له شتون پاکې کړي.
دوی شپږ کلو کې پاکړي دي او پاس نور سرک باندې لار هم نشته ده. نو موږ کوو کوشش کوو هغه کوم نقاط مهم چې هغه ونیسو او نور منطقې هم پاکې کړو.
د سیمې یو تن اوسیدونکی چې د نوم ښودلو ډډه کوي په باډیل دره کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه وویل:
ډېر صحیح امنیت و، څه مشکل نه و. اوس خارجي او نفر راغلی دی په سترګه باندې هم شیړا دی او یوه سره ښځه ده چې څوک وایي ژورنالیست ده څوک وایي چې خارجي ده، خو هم هغې سره سلا ده هم یې د سړی او د ښځې دواړو سره دي. بیا هم راووتل په دې کلینک ته دغه یو کس و، یو دوه کسان به سره نور د دغه ځای نه راغلي و، خو همدغه یو کس همدغه خارجي چې و راغلی و او دلته یې واکسین بند کړه او وویلی چې واکسین پوست باید آینده کې دلته ونشي.
په عملیاتو بخت سرتیری وایي چا ته به اجازه ورنه کړي چې د خلکو آرام ژوند نارامه کړي.
بریدمل ذاکر الله ما زمونږ دلته دغه د وظیفه ده چې راغلي داعش او طالب پیدا شوي دي او دا شخصي خلک د ډېر پازاب دي. مونږ اردوی ملي پولیس ملي امنیتي ملي او پولیسي محلي هون په مشترکه سره دلته راغلي چې طالب او داعش د مابین وي.
امنیتی مسولین وایي تر دې دمه کوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي، خو په یو شمیر سیمو کې هوایي ځواکونو بمباري کړي. تر دې دمه یې د تلفاتو په اړه دوی سره کره معلومات نشته. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت ډلې د یادو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار د صنعتکارو او اصنافو اتحادیې استازي وایي چې په جلال آباد کې په سلګونو لوی او وړې کارخانې د برېښنا د نشتوالي له کبله بندې پاتې دي چې په زرګونو خلک ورسره بېکاره سوي دي. نور د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عبید په راپور کې
کابو یو نیمه میاشت وړاندې ننګرهار ته له نغلونه د راغځېدلې برېښنا لینونه د لغمان په بادپخ کې د دولت وسلوالو مخالفینو پرې کړي چې له امله یې د نورو تر څنګ صنعتکارو ته سخت مالي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار د صنعت او مادن خونی مشر اجیت اورملنګ وایي د برېښنا د نشوالي له امله صنعتکارو ته تر 30 میلیون ډالرو پورې خساره اوښتې ده.
کله چې په ننګرهار باندې برق دقیږي دوی بل سویچ لري برق کابل ته ورکړ شوی دی، یعنی دولت پکې هیڅ نه وتاوانې تاوان د صنعتکار دی. زما تر اوسه پورې دغه 250 فابریکه دار زما تقریبا د 15-20 میلیون ډالر نه ډېر تاوان وکړ. پانګوال چې ضربه ومومي هیڅ وخت بدل نور خنکې چې پرنګرهار کې بسر میګذاري.
د جلال آباد ښار د اصنافو اتحادیې مشر عزیز رحمان عرب وایي چې د برېښنا د نشوالي له امله تر 100,000 پورې کسبګر بېروزګاره شوي دي.
کوچنۍ 350 فابریکې چې هغه مونږ د شیرنی سازانو کلچپازانو مختلف کوچنی فابریکې لرو دا په ټاپه ولاړ دی. تقریبا 10,000 خلک بیروزګاره شوي دي. د برق ستونزه د ننګرهار ټول خلکو ته زیات زیان رسېدلی، خو اصنافو کسبګرو ته ډېر زیات زیان رسېدلی.
د صنعتکارو او اصنافو اتحادی د استازو دا ستونزې مو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاوله خوګیاڼي سره شریکې کړي. هغه وایي چې د برېښنا د لنډمهالې حل چارې نهایي شوي او د اوږدمهالې حل لپاره پرې په مرکز کې کار روان دی.
د برېښنا ستونزې لنډمهالې حل چارې وروستۍ شوې دي، ژر به ستونزه حل شي. اساسي حل په موخه په مرکز کې کار روان دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د لغمان په بادپخ کې ننګرهار ته د نغلو بند څخه د راغځېدلې برېښنا لینونه د دولت وسلوال مخالفین پرې کوي چې بیا یې د پیسو په اخیستو سره بیرته د تړلو اجازه ورکوي. خو دا ځل د دولت وسلوال مخالفین وایي چې د برېښنا د لینونو د تړلو اجازه به تر هغې ورنکړي سو پورې چې په دوی عملیات بند شوي نه وي.
هر میاشت 1500 افغان کډوال افغانستان ته د بیرته راستنېدو لپاره د ترکیې په استانبول کې د دغه هیواد قونسلګری ته مراجعه کوي. پر دې موضوع د وصل وصال راپور اورو.
که څه هم نن د ترکیې د استانبول ښار اسمان له وریځو ډک دی، خو بیا هم دلته ګڼ شمېر افغانان د افغانستان قونسلګرۍ ته راغلي سو هیواد ته د بیرته ستنېدو پاڼې ترلاسه کړي. د دغو افغان کډوالو له ډلې ډېری په غیر قانوني او فردي توګه د ترکیې خاورې ته داخل شوي دي. په کوم ورځ چې زه دلته راغلم وخت غرمې ته نږدې او د مراجعه کوونکو شمېر لږ و. ودرش کلن سمیولا چې ابي کمیسې پر تندې وطن ته د بیرته ستنېدو د پاڼې ترلاسه کولو لپاره شېبې شماري. له ده سره د قونسلګرۍ په دروازه کې مخامخ شوم. دی وایي درې کاله مخکې هغه مهال چې له واده یو کال تیر شوی و د خپلو پورونو د خلاصولو لپاره ترکیې ته د کار لپاره راغلی. هغه چې په دې نږدې ورځو کې بیرته هیواد ته ستنېږي وایي هغه پیسې چې په ترکیه کې ګټلي نشي کولی چې پرې د خپل واده پورونه خلاص کړي. ته وایي دلته یوه پاڼه اخلو چې بیرته افغانستان ته ډیپورټ شو. قاچاقبرانو موږ ته ویل چې په ترکیه کې کاروبار ښه دی، خو سیګورو دلته له 200 ډالرو ډېرې پیسې نشو پیدا کولی چې پرې خپله کورنۍ تمویل کړو. احمد سلیم جواد چې په خبره 1.5 کاله عمر لري زما په خوا کې ولاړ دی. سلیم جواد درې اولادونه لري او درې میاشتې مخکې د نامنیو او اقتصادي ستونزو له کبله له افغانستانه تښتېدلی او ځان یې په غیر قانوني توګه ترکیې ته رسولی. له هغه نه مې افغانستان ته د بیرته ستنېدو دلیل وپوښت. دی وایي اوزګارتیا نه دلته راغلم، په بغلان کې زموږ په ځای کې کار نه و. دلته راغلی وم چې کار وکړم او کور ته پیسې ولېږم. دلته کار کوم خو زیاتې پیسې نه ترلاسه کېږي. میاشتنی کار کوم او کله چې د ترکیې پیسې په ډالر بدلوم 200 ډالر هم نه کېږي. له پاکستان او ایران وروسته ترکیه دریم هغه هیواد دی چې زیات شمېر افغان کډوال پکې میشت دي. د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ د معلوماتو له مخې د دغو کډوالو له ډلې ډېری په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته داخل شوي دي. د دوی په خبره اوس مهال شاوخوا 1,00,000 افغانان په غیر قانوني توګه په ترکیه کې میشت دي چې برخلیک یې نامعلوم دی. هغه افغانان چې اوس مهال په ترکیه کې په غیر قانوني توګه میشت دي ازادي راډیو ته ویلي چې هر یو یې له زرو ډالرو ډېرې روپۍ لګولي سو په غیر قانوني لارو له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته ترکیې ته ورسیږي. که څه هم د ترکیې د دولت او اروپایي اتحادیې د هوکړې له مخې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو پر مخ د اروپا سرحدونه تړلي دي، خو یو شمېر افغانان د دې لپاره ترکیې ته راځي چې له دې لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکریا بارکسی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له ترکیې افغانستان ته د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ده په خبره هر میاشت تر 1500 پورې افغانان هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره قونسلګرۍ ته مراجعه کوي. نوموړی وایي په ترکیه کې په غیر قانوني توګه میشت زیاتره افغانان تعلیم او کار ته لاسرسی نه لري چې له امله یې دوی اړ کیږي چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. بارکزی وایي د ترکیې اروپایي اتحادیې د هوکړې له مخې پولیس اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو مخه نیسي او په ځینو مواردو کې د پولیسو لخوا دغه پناه غوښتونکي نیول کېږي هم. دی وایي زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې غواړي اروپایي هیوادونو ته لاړ شي د پولیسو لخوا نیول کېږي. له یو څه مودې تېرېدو وروسته چې دغه پناه غوښتونکي بې برخلیکه شي نو بیا موږ ته راځي چې له پېژندلو وروسته یې بېرته وطن ته ستنه کړو. قاچاقبران چې دوی ته څه وایي هغه هر څه دلته بدل وي، نو اړ کېږي چې بېرته وطن ته ستنه شي. هر میاشت تر 1500 پورې کسان قونسلګرۍ ته مراجعه کوي او وطن ته د بیرته ستنېدو پاڼې ترلاسه کوي. په ترکیه کې د افغانانو ترڅنګ د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د سوریې سلګونه زره اتباع هم میشت دي. د ترکیې دولت د سوریې کډوالو ته موقتی اقامه ورکوي.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په یو راپور پسې د روغتیا وزیر په کونړ کې د ځینو پروژو د پایلې ژمنه وکړه. روح الله انوري نور حال راکوي.
کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وزیر ته د هرکلی ویلو ترڅنګ له هغه وغوښتل چې باید کونړ ته زیاته توجه وکړي.
د جناب وزیر صاحب توجه کونړ ته زیاته غواړم. د کونړ خلک واقعا مستحق دي. په صحیح برخه کې کمزوری شته، هیله مې داده چې دا پیاوړی شي، غښتلی شي.
خو خلک وایي د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د حکومت ګڼ لوړ پوړي چارواکي کونړ ته پخوا راغلي او دلته یې د آبادۍ، بیا رغونې او نورو برخو کې ښې ډېرې ژمنې کړې، خو کابل ته له ستنېدو وروسته یې د کړو ژمنو په څیر کونړیان هم له یاده ویستلي دي. مولوي نجیب الله حقیار او احمد شاه وایي
د صحت د وزیر فیروز الدین فیروز دا دویم سفر دی کونړ ته، مګر تر اوسه پورې د دوو روپو کم دستاور دی د کونړ ولسونو ته ور نکړی شو. آسی وادی دی
شریپاتی او نمایشی غونډې کې ډیر وزیران ناغلی دی او تلی دی. کونړ خلکو داغه خوبایی تر اوسه پورې چې لا سن راوړي. ستامي وزیر راغلی دی، زمونږ د داوود خان د وخت روغتون دی او داغه د وخت تعمیرونه دي، نه تعمیر شته نه زیشته دي. د ولسمشر نم هله درته راشه زمونږ د کونړ خلکو لپاره خدمت او خدمات وړاندې کړي.
خو د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ په کونړ کې ازادي راډیو ته وویل دلته د کمپاین د پاره نه دی راغلی او کومې ژمنې چې پخوا کړې وي هغه عملي کول غواړي.
دا کمپاین موضوع نه ده، څوک ګټي څوک نه ګټي هغه سیاسي خبره ده. اما خبره دا ده چې د یو وزیر پایز د یو خدمتګار پایز کونړیانو ته مې وعده کړی و چې تاسو یو شفاخانه جوړوم، دا به عملي کوو. د دې لپاره راغلی یم چې کار روان ده، سرعت ورته ورکړو. په دوه کالو کې باید دا جوړ شي او انشاءالله تعالی مونږ غواړو چې دا باید په یو کال کې تکمیل شي.
کونړیان وایي تل ورسره د یو 220 روغتون، د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو او نورې زیاتې ژمنې شوي. نه د یاد شوي روغتون څښتنان شول، نه د کونړ سیند پریمانه اوبه مهار کړی شوي، او نه هم په سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شول.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. گران آوریدون کو، خدیجه دیو غریب سری خزده چه ملنگ نومیگی. دو دوی جوان په سختۍ تیریږي. ملنګ ډیره لږ ځمکه لري چې دو دوی اړتیاوې نشي پوره کولای. د ملنګ او خدیجه ماشومان چې ناروغ شي لیو او بل نه قرض کوي. له بله پلوه بیا د خدیجه ورونه ډیر شتمن دي. دې شتمنو ورونو د پلار تر مرګ وروسته د پلار ځمکې او جایدادونه سره وویشل، خو خپلې واده شوې خور خدیجې ته یې د میراث حق نه دی ورکړی. خدیجې خپل ورونو ته عذر کړی چې خپل حق دې ورکړي، خو ورونو یې د خدیجې عذر نه دی منلی. اوس نو خدیجه هم له خپل حق نه تیریږي او خپل حق ته رسیدل غواړي. راځئ واورو چې ملنګ څه شي ته حیرانی.
زوی لویک سخته گرمی ده.
ملنگ خانه میلمانه منی؟
اوهو تی ملک سه رازه میلمه خود خدا دوست بی اسی نه چی سردار خان تر شا کانی را تا نیولی بی.
ملنگه زمال اسونه ده ما چی چی بیا با پتاوار بکم. السلام علیکم.
و علیکم السلام. ملک سه بستری مشهی څنګه د لښتې په غاړه په همدې صفه به کینو او که کور ته لاړ شو؟
زوره وره د چنار له دې یخ سوري نه به بل ښه ځای چیرته وي؟ هم دلته کینو.
سردار خانه راځه کینه.
خیر اوسې. ملنګه څنګه را ترکاري دي؟
ښه ده بده نه ده، خود ول ویشتې ځمکه مو ده، ګزاره مو نه پې کېږي.
ملک صاحب اصله خبره ورته وکړه، د ملنګ په زړه کې به اندېښنه وي چې دا څنګه راغلی دي. سردار خانه ملنګ هوښیار سړی دی، پوهېږي چې ته یې دوست او خېښ یې، په تېرو کړو پښېمانه یې او اوس په عذرو ننواتې ورته راغلی.
هی ملک صاحب، موږ غریبانو ته به څوک په ننواتې راځي؟
ملنګه له ما نه بد شوي چې په تا مې لاس پورته کړ، ما ته بښنه وکړه او عذر مې ومنه.
زه د ملک صاحب په مخ به دې عذر ومنه، کنه ما ته هم شیطان څه نورې خبرې په زړه کې را تېرولې.
ګوره ملنګه، چا چې د شیطان ومنل هم ځان خوار که او هم نورو ته تکلیف رسوه.
بېشکه ملک صاحب، بس ما هم سردار خان بخلی دی، خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
خپله خور دې ډېره در چې خفه ده، وایي چې په حق مې منکر دی، په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
دا څه وایي ملک صاحب؟ ملنګه داسې وکړه چې میرمن دې له عریضې منع کړه. مولوی صاحب او د کلي مشران به دا خبره وګوري، د خیر یوه فیصله به وکړي. وادې اورېدل؟
پلار جانه دام ستاقب.
خیر اوسې لورې. مرسل میلمانه دې چې راغلی وای بیا به دې دسترخوان غوړولی وای، هسې نه چې کتغ او نور خواړه ساړه شي.
پلاره میلمانه تیاره په کور کې ده، په هغه بله کوټه کې ناسته ده.
هغه بله کوټه کې ناسته ده؟ هلته خو دې مور ده. تا ویل چې نن یوه ډېره مهمه میلمانه لرو.
خپله مور مې درته یادوله. هغه ده راغله، عمرې ډېر دی. مور جانې ونیسه چې لاسونو ته دې اوبه در واچوم، ما او پلار مې مخکې لاسونه ومینځل.
ښه مور دې چرشه، واچوه اوبه لور جانې، همدا دی. بس 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 بس.
طیبې دا د سپاک در واخله.
خیر یوسې.
طیبې اوس نو راشه د دسترخوان دې بار سر ته کښېنه، چې په مرسل ډېره ګرانه یې.
سمه ده د مرسل پلاره. اوه مرسل نن خدای نام خدای ښه رنگارنگ خواړه تیار کړي دي. کومه بخششي خو به دې نه وي اخیستې؟
نه ما خو بخششي نه ده اخیستې، خو یوې بلې ډېرې تکړه ښځې ترفیع کړې ده، د هغې په ویاړ مې پاخه کړي دي.
دا تکړه ښځه خو ماته هم را وښایه، دا څوک ده؟
دا تکړه ښځه داسې یوه ښځه ده چې په سلګونو نجونو ته یې لیک لوست ورښودلی دی او خپلې کورنۍ ته یې هم ګټه رسولې ده.
زما اوس سر پې خلاص شو. ته دا تکړه ښځه طیبه یادوې؟
هو کنه، خپله مور مې یادوم. دا نن خو خواړه مې ځکه پاخه کړي وم چې مور مې د تفتیش د ریاست معاونه شوې ده.
ښه نو چې داسې ده، طیبې دا نوې وظیفه دې مبارک شه.
خیر یوسی، دا ستاسې دعاګانې دي چې خدای مې برای په نصیب کوي.
زما پوهې او زما ښوونکې مورې، اجازه راکړه چې لاسونه دې ښکل کړم. دا لوی برای دې ډیر ډیر مبارک وي درته.
ژوندی اوسی زما افسرې لورې، خدای دې کامیابه لره چې د وطن خدمت وکړي او کامیابه افسره وبلل شي.
آمین.
سعیده که پام دی وی ځوانانو شورا لوی کار وکړو چې خلکې د سربند جوړولو په اهمیت وپوهول.
جمیله ته ښه وایې، که کلیوالو اشر نه وای کړی د سربند جوړول اسانه نه و.
ملنګیره چې ټول غلی نه کې شاباس مایده مایده ځوانان په شوق سره کار وکړي. ته وایې که
یا رب ساګله منم دې بلاله در باندې ړنده شي کار کې ډیر تکړه یې وای.
سعیده وای دې چې موږ ټول تکړه شو. زما خدای دان ملګري ته مو پام دی چې په ټکټر کې خروار خروار تیږي را ویو. هو نو اخر دې چا من کړی دی چې موسا ګل تکړه وي منګړی بیان تکړه وي که څنګه؟ سعیده
وایم ګل خبره دې وکړه. بس موږ په کلي کې دا دوه درونه لرو، یو خدای دان او دا بل موسا ګل. عمر مشه د ګل
وای مامی دو خیر سړی بلا دی ورکسی نو دو آگانو دو چار.
موسا ګل دې په پښه ماته غوښه.
که وای څه وای خدای دان په عقل خانه دادی درته غوږ یم. ته وای ښه
ژوند په پښه داسې وکړه چې د ځان غوندې یو څو تکړه تکړه او پیاوړي ځوانان درسره راواله.
د ځان غوندې تکړه داسې خو نشته. خو خیر په خبره مې سر خلاص شو. خو ودې نه ویل چې د څه لپاره درسو. ته وای ښه
چې له ما سره لاړ شئ او د غره له لمنې نه نورې پښې غټې غټې تیږې په ټیکټار کې راوړو.
نو تیږې خو دې ډېرې راوړي دي. ته وای ښه خدای دادا موسا ګل ښه وایي تیږې خو ډېرې دي که څنګه؟
او جامیلا داسې ده چې زړه دې بدمشه دا غټې غټې تیږې به د بانک په میخ کې ولګوو چې بانک پوخ راشي او سیلاب یې وران نشي کړای.
وایم بې شکه خدای دادا په ټول او دلیل برابره خبره دې وکړه.
موسا ګلیا چې د ټولو دا خبره خوښه وي زړه دې بدمشه بیا څه ته ګورئ الی زر کوئ نو راځئ.
بس خدای دادا په عقل آباد له تکړه ځوانانو سره مې داسې نغد او چغ در واخله. خو لږ صبر به راته کوې. ته وای ښه
خو نه وایم که زړه بدمشهاله نو په توده کې به سړی نه راولئ.
زوروره مه ورخطا کېږه دادې درغلو. خو له ډېرې ګرمۍ مې داسې بدن اور اخیستی د جامو سره په دې ډنډ افسر فیض محمد حاضر دی.
زه افسر محمد کریم حاضر یم.
افسر محمد کریم نور افسران هم ټول راغلی دی؟
هو صاحب.
افسر فیض محمد
امر کوئ صاحب.
افسر مرسل ته مو خبر ورکړی دی؟
او صاحب.
ښه ډیر ښه
صاحب هغه درغله.
افسر مرسل حاضر ده.
افسر مرسل افسران او خزینه پولیسان ټولې وظیفې ته راغلی دی؟
هو صاحب ټولې حاضر دي.
ښه ډیر ښه د وطن خدمت او خلکو د امن او سولې برابرول زموږ او تاسو ایمانی دنده ده. باید دی چې په اخلاص ادا کو.
صحیح په اخلاص به ادا کو.
زړورو او باهمت افسرانو تاسو ته یوه ډیره مهمه دنده سپارل کیږي. تاسو درې واړه خپل خپل ګروپونه تیار کړئ او د تګ امر ته به انتظار وباسئ.
صاحب یو عرض لرم.
مهرباني.
عرض مې دا دی چې مخکې له مخکې په دې پوهېدلی وای چې چیرې ځو او څه کوو.
افسر محمد کریم ته د پولیسو یو افسر یې چې کله د وظیفې ځای ته ورسېدی په هر څه به پخپله وپوهېږي.
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د پولیسو آمر خپل افسران او کارکوونکي د یوې مهمې امنیتي دندې لپاره تیارول. په دې افسرانو کې ښځینه افسران هم وي. دوی ټول په ښه ترتیب او نظم سره د خپلې امنیتي دندې لپاره ځانونه چمتو کړي وو. ستاسو په سیمه کې خلک د امنیت په برخه کې له امنیتي قواو سره مرسته کوي که نه؟ ستاسو په فکر که خلک په دې برخه کې مرسته وکړي نتیجه به یې څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 9 0 8 0 8 شمیره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.